السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ: د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
که لوګر په دغه حالات وي، لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توطیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یو ښوونځي برید غمیزه بلل شوې.
هو، ډزې وسلې درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو.
پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي کتر پای را سره پات شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي. خو راځي په پایل کې خبر نو وورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره اضافي سرتیری ورزي. د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې د مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دوه نفره زخمي و، تلف سبب نو یو تعداد خو توطیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره یې نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وایي په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولېږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له درې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت زده درې نفر نورم دی ورسره برسې مو وکړه چې سدونه مو تبدلی ته انتقال کړی دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قمندان تره او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قمندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه، نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د درې ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خو د دې اوربند تود هرکلی هم ونسو. افغان وژنې ته باید د پای ټکی کېښودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال د نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینې نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخوا د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستګیر نظری:
نگرانی وزارت صحت عام افغانستان
هم. دعام روغتیا وزارت اندیښنه هم همداده چې زموږ ډیری هیوادوال د اختر په ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي، چې دغه چاره کولی شي د دې ویروس په چټکې خپرېدا کې مرسته وکړي.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2000 اوښتی او نږدې 2200 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدونکې جغلی سړک به د وایدو له زیاتوالي سره ډیره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید:
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې په رغېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلي بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرار ته سپارلی، د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووځي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د همکار د بې اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په روسیې کې ګڼو هیوادونو روسی ډیپلوماتان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوزه تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غواړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپایي ټولنه کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوو چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوزه تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 15 میلیارد ډوزه تولید شوي. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې به میچاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه راز په دې ورستوي ورځو کې پل علم ته نږدې د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغللې. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورستوي بمیچاودنو په ویر د ملي ماتم ورځ. تفصیل د صالح محمد صالح راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتېدو په اړه 3 اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت چې د کابل په 60 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
که لوګر په دغه حالات وي لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل سقوط کوي.
په لوګر کې تر ټولو خونړۍ پیښه د غوایي پر لسمه د روژه ماتي پر مهال موټر بم چاودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولي عالم ته ورغلي وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وژل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستیال او دریو نورو پاتسنوالو وژل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کېږي. بلخوا د غوی میاشتې پر 19 هم ګڼي پیښې ثبت شوې چې په یوه ورځ مرکز پولي عالم ته نږدې د ملي امنیت د 4 کارکوونکو وژل کېدل. په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وژل کېدل او د اقتصاد د رئیس عبدالمنان سعیدی وژنه نادری پیښوي. د دوشنبه مازدیګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وژل کېدل شاید دغه وژنو تازه هغه وي. وسلوالو طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی خو دغه حملې غندلې هم نه دي. د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستانکزی وایي دغه پیښو ګڼ ځوانان نهیلي کړي دي.
ځوانانی مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم هیڅ څوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدوار نه دي. هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو په سر به همدغه دي. ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده. جنګ ښکېل لوري هیڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هیڅ من نه دي.
د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی په لوګر کې د نا امنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایته کسانو ګمارل ګڼي. ښاغلی ستانکزی یوه حل لار دا ګڼي چې حکومت سپارل سوې طرحه عملي سي.
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مؤثریت لري باید لوګر ته راسي.
د لوګر د والی ویان په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر شکر الله مشکور تیره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د ناامنیو په بېلابېلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د روژې له پیله د ده په اصطلاح د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولي چې د شریعت له مخې محاکمه روانه ده.
و موریدل چې د لوګر د ولایتي شورا استازي او دغه راز دغلته یو شمیر فعالان او ځوانان د دغه ولایت ورستی امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې بیا تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د یادې ولسوالۍ زیات شمیر سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغه ولایت والی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د میدان وردګو ولایت پر کشفي ادارې نیوکه وکړه چې ولې د دغه ولسوالۍ د سقوط پلان نه دی شند کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکی وای وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سکوت کړې ده. د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو.
په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه او یوه ورځ مخکې څه نفر وو تسلیم شوي وو. نو بیا د هغو د امکاناتو څخه په استفادې هغسې یو نور د خپلو والدو ته وسعت ورکړي وو. باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای. نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو.
تاریخ وای هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان سوي خو وای نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي. نوموړي وای په جاړې له مرکزي ادارې سره خبرې کړې او وای چې ډیر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیري ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیري پرته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره خبر ورکړی دی چې له افغان ځواکونو څخه یې له جګړې وروسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني او د استخباراتو څانګه اوس د دې په ولکه کې ده. نموړي همدارا زیدا کړی دی چې په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوندې نیولې دي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخ کارین هم دا تایید کړی دی چې افغان ځواکونو نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. ښاغلی ارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیانونه اړولي او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربان څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. وی ویل طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو له لوري د اختر په ورځ کې د درې ورځني اوربان څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جماعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې اوربان مګر کلی کو موږ هم موږ همیشه د اوربان دوامدار اعلان کړی. اما ولې خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راسئ، د جومات نه ډارېږئ چې خلکو سره منځ وکړي، د وطندار نه ډارېږئ چې ورسره وغږېږئ.
ښاغلی غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشارې سره وویل طالبان نشي کولی په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو پنځو میاشتو کې په کابل کې 800 پلان شوي بمونه شنډ شوي دي او عاملین یې په بېلابېلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپلو خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې وروستی برید وغند، خو د پاکستان له یوه جماعت هم د غندنې غږ پورته نه شو. روان اونۍ د کابل په لویدیز کې د سید شهدا پر ښوونځي موټر بم برید 15 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و امر دل چې افغان ولسمشر پر طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د یوې لویې جرګې په چوکاټ کې سره راټول او د سولې خبرو ته حاضر شي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې په روژې میاشته کې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کال تر نورو میاشتو ډیر وو او ډیره مرګ ژوبله یې د جګړې پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم واړوله. همدا تازه په کابل کې څو ورځې وړاندې پر یو ښوونځي د دشت برچی په سیمه کې خونړی برید وشو چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا پر ښوونځي حمله کې د سلګونو قربانیانو له ډلې یوه هم نرګس ده. هغه له خپلو دو نورو ټولګیوالو سره ښوونځي ته تلله چې د چاودنې ښکار شوه. که څه هم یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د کابل په دشت برچی کې پر ښوونځي برید کې 15 تنه وژل شوي او 130 نور ټپیان دي، خو کورنۍ چارو وزارت بیا د مرګ ژوبلې دا شمېره یو څه ټیټه ښیي. نور په دې راپور کې
خاطر بدر گذشت هیچ خانم رو نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه. اونا میخواید ما نیشن.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا ښوونځي یو زده کوونکی. هغې د شنبه په ورځ له خپلو دوو نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي
ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه. منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول.
نرگس لخپل دو ټولګیوالو لوشل کېدو هغه محل خبره شو چې روختون کې و او د چاودنی چری په سختي ټپي کړی وي. هغه د محل د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرگس وایي پر زکون کو زکه برید کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پر مختګ وکړي.
هم سنه متامن قصه یو شاسته کې نه مخایې مو وتر سره مې دمو وکړم.
داسې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تېر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوي او اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرگس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وای پلار یې ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي، خو د نرگس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرگس تر څنګ د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې زهره هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وای حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي؟ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ځوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو کوم څه نه بچ تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داش تذکره واخلي.
د لانا فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس پر راشو دیته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري.
پینزو پخوانو جگ پورو امریکایی دیپلوماتانو دی افغانستان پا اړه دی اتلانتیک کانسل یا اتلانتیک شورا پا خبرونه که یو لیکن خبره کرده دی دو دیپلوماتانو پا دل که پا افغانستان که دی امریکا پخوانی سفیران جیمز کننگهم او رونالد نیومن هم شامل دی لیکن پر دی ترخی جه پتر دول که دیشی پا افغانستان که دی غمیز مخوانی ولشی لیکوالانو دی چو سمبولیکو خو مهم اقداماتو یادونه کرده د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړېدا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته ور وبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2500 تر 3500 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هېواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د نهو غړو هېوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغه په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زیمان په وینا ولسمشر غنی ویلي چې د کابل په لویدیځ کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسؤول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملاً د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې پکې لاست نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
ورځو کونړ ته د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په ولایت کې داسې خیریه بنسټونه شته چې له بهر میشتو افغانانو سوداګرو او ځینو ادارو د بېوزلو سره د مرستو په نوم پیسې اخلي خو د بېوزلو پر ځای یې په خپلو خپلوانو ویشي. کونړ کې دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو کې د بېوزلو د لاسنیوي او مرستې په نوم خپله افغانانو ګڼ خیریه بنسټونه جوړ کړي.
سید ولی په عادي ورځو کې په اسد آباد کې سماوار لګولی وي او شین چای پلوري خو په روژه کې بېروزګاره شوی او په کور ناستې وایي. په گاونډ کې داسې کسانو ته چې مرستو ته اړتیا نه لري څو څو ځلې مرستې ورکړل شوې خو دوی چې رښتیا اړ دي چا د مرستې لاس نه دی ورکړی. هغه وایي دلته ګڼې ټولنې او ادارې شته چې د بېوزلو سره د مرستو په نوم کار کوي خو دا ټولنې ډېر کله د ده په څېر کسان له پامه غورځوي. سمیع الحق ټول ورځ په اسد آباد کې پلاسی کراچۍ کې د خلکو پیټي وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو هڅه کوي خو وایي له سهاره تر مازیګره روژه په خوله دومره څه نشي پیدا کولی چې کور ته پرې روژه ماتی برابر کړي.
ټالې ګرځو کله یو نیم سل روپۍ وکړو کله سل روپۍ وکړو په دغه باندې نه وړه کېږي نه پېچنی کېږي نه پې غوړي کېږي. سې وایو چې لس کسه کور دی زمونږ او ورور مې ناروغ دی پاکستان کې دی او زه دلته یوازې ما دوه کډې را په غاړه دي د کور کرایم در پسې 2000 روپۍ کرایي ده غم ورکوم لکه دې ټالې باندې لږ کوم.
هغه راته وویل هر ورځ د مرستو له ځایونو د بډایا او وسلرونکو کسانو کورونو ته په لاسي کراچۍ کې د مرستو مواد رسوي خو دوی ته یې څوک نه ورکوي. سنگر رحمانی د دم کلی وسیدونکې دی وای په بهر کې میشت افغانان په پوره اخلاص او وطن دوستۍ د غریبو په نوم دلته مرستې را لیږي خو هغه کسان چې د دغو مرستو ویش په غاړه لري یو شمېر مرستې خپلوانو او دوستانو ته ورکوي.
غریب ته توجه نه کیږي بس په خپلو خپلوانو او په دوستۍ او پانډیوالۍ باندې تقسیمیږي. کنه دا ډېرې مرستې دي که په صحیح تقسیم شي فکر کوم چې په دې سیمه کې به په دې خوښه ساحه کې به خلق یو څه مشکل به په حل شي، اندازه باید غریبۍ راټیټه شي.
مولوی برهان الدین برهان د البرهان خیریه بنسټ مشر دی، وایي کېدای شي په خیریه بنسټونو کې یو شمېر داسې کسان وي چې کړنې د خلکو د شکایتونو پورته کېدو سبب شوي وي، خو دوی خپلې مرستې له ټولو زیاتو اړو مستحقو کسانو ته رسوي. کونړ کې چارواکي له بهر میشتو هغو افغانانو مننه کوي چې خپلو غریبو خلکو ته د کومک لاسونه راغځولي دي، خو دلته له مسؤولو کسانو غواړي چې له خپلوۍ پاللو تیر شي او مرستې اړو کورنیو ته ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
ولیوه هیله زموږ ته دا ده چې کوشش باید وشي چې مستحق خلکو ته کومکونه ورسیږي او خپلوی او دوستانه او انډیوالي پکې ونه پالل شي او حق حقدار ته ورسیږي. هر څوک خپلوی پالي یا دوستی پالي یا انډیوالي پالي او د ولایت مقام ته خبر شو، بیا موږ مجبور یو چې قانوني برخورد ورسره وکړو.
په هیواد کې روانو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي یا واخستل او یې هم معلول کړل چې دا مهال د هغو کورنیو شمیر تر بل هر وخت زیات دی چې د نورو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه خیریه بنسټونه چې خپل افغانانو جوړ کړي باید له دولتي ادارو سره ثبت شي او یو داسې سیستم ورته جوړ شي چې وخت نا وخت د خپلو فعالیتونو حساب او راپور ورکړي، څو په دې برخه کې شفافیت تضمین شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورت
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله د دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه یاد کړه. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سېشنبه د کازان ښار پر 115 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکي چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسلې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو، یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 18 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې وژل شول. دغه راز 14 تر نور چې 12 ماشومان او څلور غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چنسک ښار په یو کالج کې د دغه سي حملې له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې یو 14 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمي کریمیا د کرچ ښار په یو کالج کې په ډزو او بمی چاودنې 40 کسان وژلي وو.
آزادی او اوریدون کی په روانه خبرونه کې واره
اوس اتنی می بجې شوې په مخړی لاندو خبرونو ته د میدان وردګ ولایت والی وای نر خلص والی دی وی توتی له کباله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی عبدالرحمن طارق تیرش په ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لدرې ورځو راهیسې په نر خلص والی کې حمله پلان کړی وی والی وای ډیر ژر به له کابله اضافي سرتیری ورورسیږي د پکتیا په خوانی امنیه قماندان اختر محمد شاهین لدرې نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی د خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داوود امین ازادي رادیو ته ویل چې په کثیر ماخام د تنۍ ولسوالۍ په ژی کلی کې شوې ده وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا کړي چې له شاهین سره د هغه درې ساتونکو هم په یو تاکتیکي برید کې وژل شوی دي سعودي عربستان وایي سبا پنځشنبه به د واړه اختر لومړی ورځ وي د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت ونلیدل شوه نو نن چهارشنبه به د روژې وروستۍ ورځ وي سږکال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سه شنبه د ملي ماتم ورځ وه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا ویروس د معاینې نوې مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی بل خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او هڅه وکړي چې فزیکي واټن مراعت کړي او له ډېرې راشه درشه ډډه وکړي د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره ډېره مرسته وکړي دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سرحد ته نږدې ختمیږي د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي آتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر ته سپارلی د رومانیا د پوځي آتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی دی او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید شي زموږ له ازادي رادیو نه اورئ لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل وړاندې درته ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو خو تر مخکې ځینې نور راپورونه هم درته لرو په اندونیزیا کې د هغه ځوان کیسه درته لرو چې د پلار له مخالفت سره سره ماشومانو ته د قران کریم زده کړې ورکوي دغه ځوان د مهال د یتیمانو په یو خونه کې د قران کریم په زده کړو بوخت دی د البته د قران کریم په تدریس بوخت دی دغه کس وایي دا چاره ورته سخت ده خو هڅه کوي په نوې لارو چارو ماشومان د زده کړې ته وهڅوي تفصیل په دې راپور کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
یحیی ایڈورد هندروان د ناټک خوندې پر مخ رنگونه وهلی او په شور او لیوالتیا کوچنیانو ته قران کریم ورزده کوي یحیی د انډونیزیا په وروزنتون کې شوونکی دی په لومړی کې پلار ورسره مخالفت کړی وو چې دی خپل کورنۍ شرموي خو یحیی وایي د پلار پر مخالفت یې غوږ ونه نیوه ځکه کوچنیانو ته د قران کریم ورزده کولو مناسبه لار یې موندلې وه یحیی هره ورځ تر درس مخکې شاوخوا یو ساعت د هندارې مخې ته تیروي چې پر خپل مخ رنګونه ووهي او ځانګړي کالي واغوندي
کله چې له کوچنیانو وغواړو چې د قران کریم قراعت وکړي له یو څه ستونزې سره مخامخ کیږو خو کله چې یو ناټک ویني خوشاله کیږي او صنف ته ځي کله له همدې کبله چې له یو ناټک سره یو ځای د قرآن وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغوی په لیوالتیا ښوونځي ته راځي موږ باید د کوچنیانو نړۍ درک کړو
یحیی وایي د دې ټول زحمت خوند هغه مهال حس کوي چې کوچنیان په لیوالتیا صنف ته حاضریږي د کوونکي هم د دغه اته دیرش کلن ښوونکي په ټولګي کې د بل هر مضمون پرتله په شور او هیجان سره زده کړې کوي
اوس برا شو د کابل خاریانو اختریزو هیلو ته د کمکی اختر له را رسیدو سره سم ځینې کابل خاریان په افغانستان کې دایمي اوربند غواړي دا ورځې په داسې حال کې دی چې دا ورځنی حال په داسې حال کې روان دی چې وسلوالو طالبانو او دغه راز حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې دز بندیز اعلان کړی دی. طالبانو د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان تر څنګ د هم ویلي چې د دوی وسلوال طالبان به دولتي سیمو ته نه ورځي. برعکس غوښتل سوي چې دولتي ځواکونه هم باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ نه شي. د افغانستان دولت دغه اقدام ستایلی او پر دایمي اوربند یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راستول شوي راپور ته او ورپسې هم اونیس پروګرام ستاسو خپل پروګرام ازادي و اوریدونکي مه هیروئ.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. سره له دې چې په کابل او لوګر ولایتونو کې د وروستیو مرګونو حملو وروسته حکومت ملي ماتم اعلان کړی خو خلک لګیا دي د اختر لپاره تیاریان نیسي. دوی هیله ښیي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیرې شي. محمد عمر احمدزی آزادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځنۍ د اوربند اعلان سو دي ته موږ ډېر خوشحاله یو. په زمون د دې کې مونږ خواهش ده او د مونږ د اختر خوشحالي به هم په دې کې ډېره نور هم ډېره سي. د افغانستان د ټول ملت خوشحالي به ډېره سي چې دا دایمي اوربندو ګرځي دواړه خواوې.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېری کابل ښاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتونکي دي. د کابل بل اوسیدونکي اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سوله او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاده توګه وګرځي.
خو اخته د خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسې دواړه چې نه باید باید اتش بس اتي عمومي اتش بس اوسي ساته سره اتش بس اوسي. زه خپل پکتیا اوسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلار سي.
اختر ته دغه تیاری د نامنیو د اندېښنو تر څنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولي دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول. خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې بیا هم زفر بازار خوشاله میچ یو بل خبرونه در توړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو راستل شریک کړې دي. کور مو ودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي پر له پسې به یې خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موجود یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دي په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم حاجی محمد هم د ننګرهار ولایت د چین لسوالین سلامونه او نیکی هلی آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت نه جدي غوښتنه دا چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی. ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه ویوړ. نو دولت له موږ څخه غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دی او د غنی خیل او د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ باید دغه مخنیوي وشي. که مخنیوي ونه شي دغه سړک به په راتلونکي میاشت کې د منځه لاړ شي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم.
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر پتماس کے ماں زغوارہ مسجد نورستان کی داغ خوراکی تو کو آغا بے پاڑا پر نظر شریک لما کچھ ہم متاثران معمول پتول افغانستان کی دغه د روزی رات اکثر زمون سوداګر او دکانداران چې دغه عام خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشت په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي، ولې متاثرانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والی جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالی رئیس جناب انجینر حبت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دیو د مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځېدل او هغوی ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې په آینده کې تاسې خلکو پر وړاندې خوراکت توکي په ګرانه بیه خرڅ کوئ، نو تاسې به جدي عکس العمل سره مخامخ کېږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دي دلته دغه اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوي مالون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یوه دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشت په کتلو سره په خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کړي او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کړي.
السلام علیکم. دا پیغام پر دما ګل خان کوچه خبر کومه منګه دا مالونه دا غرو کې پیای منګ تل غلیوانو سره لغلو سره مخ کې ګم منګ ته به یتې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوز دی او بل ته دا اشرف غنی آباد هم پم کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ون ته آباد دا واخه د خپل بدل کومه کې دا پسونه دا قربانی ته دا خلک مالونه کومه کې. والسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام د هلمند ولایت آزادی تدا پیغام ته زموږ شروع را دزمو آواز سره ځاتې ورسوي. د ګروپو چارواکو پوری چې هلمند وضعیت ډیر خراب دی، ولسوالی مشرا دی لاری بند دی سار ټول مشرا دی په ټول او ځوبن جنگ دی ګرانی د اور د افات کورنا ده د دې افات بکر باندې کاسي یو تور شپه د سر مولا خلاصي د مستو کور دا خدای ولست په دې په لکان کور نه پاتې دی نه دا دی چې چې بار په فالان باندې کاسي شان باندې ګرانی دی کاری دی د شپې پر او ځوبن ته کار دی کمر باندې جنگ دی چې څه خو جوړ دی جمهور دغه دا من وجهه مخرا وړي پر ځای خدای دا واز وره سوې دا ستره ټول ټول ته واه کوي تر چا پورې او من دی وجهه کې خې ګډ وړ دی کله دا خبر خو دا مسلمانان په دغه ځای سره لکه
نو خپل افغان د خوشن احساس سره تماس کړي په خوش کې چې کله افغانې راځي شوې نو دلته کوم شي جنس چې په 50 کلاري او 50 افغانې شو دا زما د ځوان چراکو څخه خیله ده چې په خوش کې زیاته ګرانی هم ده او هر شی د افغاني جنس کالدار جنس اوس په افغاني باندې خرڅېږي. دغه حکومت هیڅ نه کوي او دوی کوشش نه کوي چې د افغانستان مظلوم ولس ته د افغانستان دردي دلی ولس ته د افغانستان سړي دلی ولس ته هغه اولیات چې ځان ارزان ورونیسي چې په کور لومړی شیانې کې کارول په دې خیله ازادي لري.
سلام علیکم ورور اخی جوړ زادادی ارادو کارکونکو وردونکو ته سلام علیکم. زه ورور جان یو د سرت ریور ورور دا د پکتیا ګمرک د ګردیز ګمرک ورور جان مکمل غل د ورور دا ورور دلته موټر راو باسي بلوچ لسیرا لندیان منډان موټر او باسي هغه ماتکان ورکی ورکی چې د تیریس سر نه وخی د تلاشینا اکی بیا ورور دلته هغه ماتیان درته راوړي نور موټران په باسي ورور وطن تباہ و برباد کی دے کمیشن کاران ہو اور دے مامورین اللہ جدید تباہ کی دا غداران مامورین وہ رو رہا دے غم ہو کئی دا وہ رو رہا غم ہو کئی دا موٹر زیاد زیاد وزن باری جی